نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوې چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي. ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوې چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پر لت پیل کړی و، چې د جون په 15مه یې د یوې اونۍ لپاره د اوتمانځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و. د غورځنګ درې غړي عبدالرحمن وزیر، زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر 1 د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوسته باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دي. فوزي چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ دغو کسانو په میرامشاه کې په امنیتي پوسته د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلټنو پس به خوشي کیږي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکم. شفیق خپلواک وی جلا وطنی شیر تری وړی.
از چې کابل ته ما یو د خپل خونې کې شیر تری وړی. او شکر از ټول خپل احساس ته تختې سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سر هم شخه تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډکه شوې.
زه یو شیر بار بار لولم، یا بیا ځینې وخت پرې اقدام چې څه وخت په تیر شي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د ده د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلایم.
خبره به دا شی وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وی ولګی هم شوی وی.
لنډه کیسه لرو.
د پارک د زړې ونې له څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل. په دې ډله کې یو هم شفیق خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغه خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلا وطني د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بیلابیلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې د حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشحاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې تر څنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وسري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني پر شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بېمانه ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیق خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم چې تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ده.
علت یې څه ده؟ څه ولې کمه شوې؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما بدير فرق مطالعه انك يكون فرق مجبوري انسان مختلف زينه ولا ريسورسز ولا تبيدي غنوا ريسيرش شيء من جور كان ريسيرش بيس اب ما بدك كل ده المستلم اول ما بيد ما بخبر زين كده خبل ده ريسيرش مقاله لي كل وين ده تيرنا من خبر زين كده باش خلاص انا بدي ما كل شيء شيء ده حتى كمبيوتر كده دي كامله كباش بره بتسرع ده كاغس بره مخرب شيء ما تعين من صدق ده بيد يوصل يوتيس اسكم ده احساس ما ما په لاشور کې ما په ذهن کې ما په درې کې بش پرسي او زه پوه شوم چې دا څه شی دی دې زه د کاغذ پر مخ راوړم د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي د کنه پیګم دا کنه خبره ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تیر کلو کې راغی هغه بایله چې و هغه څه چې و بایله شو زه یې سره مخ شوم زه ترې تښتم او شکر از توک لخپل احساس تختی سنگی شیر که
دیر کلا دیر شایران دا ویسی کلا یو درد دیر احساس که هم را دیر دیت ضرورت پیدا که ایسی اغیر آوز پیدی او اغیر پو هنری شکل بندی لنور سر شریک که به دیر صاحب خو بیا پو کار دستاسو دیر شایری
لکه نه یاما چه احساس پریگدم لکه نبیدم سدول در تو مگه یو مرحله که چه انسانی چه زان تر تیروی او نی پریگدی چه احساس که زکر
یعنی دی مایوسی احساس سره کوي
یوازې مایوسی نه ده درد په یو معنا پیدا کړي کنه لکه یو چینه چې انسان خوږیږي یو باید یو دلیل ولري دا درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي او پوښتنې دومره فضابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي
ټول هر څور سره پوښتې
په هر
څه شک باندې کې ځان کوښومل فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي ځکه دغه څه احساس کوي هنر پات د سیاست په آینه کې کوي نه کتل شي
د دې راځي په پښتنه لیکن زه د یو فرد په توګه نه غوښتل چې څنګه به وځي دا یو زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه به وځي دا یو ما څنګه له هنر پیلوي زه خدای مله تجربه برخیم زه خدای مغه درد برخیم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له راز څخه ځایم په جام ګروپ دی وطن کې زه برخیم زه و ما غل ته ما په سر بده ده که کوز دا ډول یو څه خیر رامه است کې زه څه ډول ته به نه یم زه نه پیږم زه څه ډول ځان دې نه چې دا کوم زه بل څه څنګه دې ته پاره چې زه شی به کوم زه څنګه شم زه دا مغه تجربه برخیم زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی درد دی
درد په خپل هنر ده لیکن که سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي مثلا په نړۍ کې د جنونو خلکو حالات ته څوک ګوري په منځري ختیځ کې عربان مهاجر شوي دي ډېر عالی ادبیات لیکلي دي خصوصا د هجرت ادبیات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال کوم افغانان له افغانستان وتل او نورو هیوادونو تتللي هلت هم ستونزې او مشکلات ډیرو د خلکو ډیر مشکلات لرل هلت هم لیکوالي کړي ده داستانونه لیکلي دي شعرونه لیکلي دي نو بیرته لته تاسو دا پوښتنه کزو کوم څه شي دي به سوي دي سي ل شریکه یو څه فاصله واخله
زه به خیر یو څه وخت ارتيام لرم هغه اندر چا درې دو د چا د هغه پروسه متفاوته ای یو دا خبره هم ده بل خبره ده هم ده چې زه نه هایت احساسه کوم لکه یو انسان د پیغام زلت ډیر یم چې خبره نه ده هغه کوم شای خبره ده چې زه پوسټکې نه لرم کنه زمام خای ام د سی یو حالات وی یو دا خبره ده بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند د ما زچ کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شې د تلسو دې کله چې ما شې نه د کلي زو چې څار راوي که شو نو یو څه ما دې کله سار چې په تر وښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلې د اکثریت شې نه یو خپل خونې کې کله کله چې زه د خپل کوټینم بل چیرته وم او ما ته د شیر کوم احساس هم راغی ما خای ته نیمه یې لیکلې له وروسته ما دوام نه دی ورکړی نه مې شوی کولای انسان نه پیږم اموخ شي نه پیږم هغه ذهن دی په یو نوم ځای کې څه کار کوي یا نه پیږم، دا د شعر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی. دا د سې وخت لکه هغه څوک چې دا د هغه په نوم پام کړی دی، د عکسانو ته، د حیوانات چې عکاسي کوي په ځنګلونو کې، یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چېبه د ټیټېږي او هغه کوي، د هغه دپاره هغه عکاس ښایي شپې شپې هغه هلته تېرې کوي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول عکاسي، د همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دی چې هر دي شعر عینن یو څه دی، همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا درنه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و، او تر اوسه هم دی، زه تر اوسه په همغه یو باثبات ځای کې نه یم پاتې شوې، چې د حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوې، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر چې زه یو حداقل یو باثبات ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې اموختس دی. ځینې خلک مثلا د بې خوبي سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونو چې تدلی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستې، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم، سهار وخت به پاسیدم، تر سمندر بتلم، لای خو سی براتلم، نو هر ورځ به می په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به می هم شعر. خو بیا ورسره چې لبنان لري سم و، بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نستا.
دا بالکل دا خبره ده.
دا څومره او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوئ چې اوس شعر کم لیکئ، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقتد زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی، یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. چې دغه داسې اوو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن حداقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې لیکي، نه دوامدار څو ګل څو کارونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې، چې ته په کومه محور باندې راڅرخي، دغه ستا لیدلوری د شعر دپاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي، کومه راوانخلي، ځان درکې چې کوم شي کې ښایي، کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې چې انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شعري، کار څومره بېکاره شعري، کار څومره کمزوری شعري، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اسمندي ښه ولیکي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینو شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، ما په نظر ډېر خام شعرونه وو، حداقل که لیکلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي. خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هماغه شعرونو له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي، دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکراره انسان ژغورل کېږي. موضوعات اللي تكرارها انسان شغل الكيدي كي يتوقف وقفة وكي البتة دا بقفة بايد ما بنظر لك الضرورة دا اتمنى دي مشوري والناسي وكي كنا قصدي وقفة كي كرازي كي فكر كوم دا بهم دي وطبيعي بروسي يو مرحلة دا دي استاد درویش دورانی یو مرکه ما اوریدل څو کلونه وړاندې. بیا د دې مرکه کې ویل چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بند کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې ښه راباندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولای شي چې شاعري بند کړي، لکه دا څه امکان لري؟ بیا ده وویل شعر د دې لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي تور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي تور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې یو څه وخت وخت واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم چې که چا ته شعر راځي ونه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع ونه لیکي. خو که څوک له داسې حالات سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دورانی خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له اغلې خپلواک څخه په مننې نشتې دوه کاله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوای لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم ونه لیکه، خولتی رو شپژو کلونو رئیسی د شیر مرغه د لسرنه دی الوتې. مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنې مرغې په نوم د شیر ته غوښسو، لږ به د شیری تجربې پاړه وورو چې څنګه شیر لیکي.
معمولا زما شیرونه په یو اړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله به دا سی وی چې یو پښ پر شیر راسي او دا بیا په کاغذ ټکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هغه یو وړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر د یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د اعجاز صنعت ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت به تیر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده. یعنی زه داسې لازم نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. موږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په نظر یو ډول وي، خو بل ورځ کې دیسی بدل سی هغه رنگ مو چې نن خوښو بل ورځ کې دیسی هغه رنگ مونږ ته بزر پورې نه وی تکرار سی نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کیږي چې یو خو ذهن ریفرش سی او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې سي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
له انځورګر شاعر لهو څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرام یې لورولی دی.
ته وو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تیې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د اسمان لا جوړ د اغوستي پر شنه رنگ از غن تار دی را تاو کړی. مرغان ډوبتي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو اسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې زاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوار طول بیمانا دی او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده. او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمي د ډاکټورا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټري سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوو ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمي څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمي څخه واورو چې له کوم وخت تر کوم وخت پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې. 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنې زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان خوشحال خان او لارویانې عبدالرحمن بابا او لارویانې او عبدالحمید مومند او لارویانې دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بود نه یې پرې خبرې کړې وې په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې په دویمې دورې کې د شپېتو کسانو هغه افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي.
زما د خپل تجربه پر اساس باندې ښه خبره ده چې چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی وی، په دې دورې کې مې چې دی په انسان دوستۍ باندې خبره کړی وی. یو کس به که انتخابوو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابوو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابوو چې یو کس وی، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو عددي مکتب انتخاب کړی وی نو دا به غوره وه، بالخصوص په ځانګړي ډول هغه عددي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود که پراخ هم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شوه شي زما د موضوع حدود د دې نه هم ټاکل شوی وی ولدي لنډ شوی وی.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چیرل ډیره خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشاله اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي، نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستي د چیرنې مسله محدود او ځکه ما نور ته مخه کړ؟
نور دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لوی 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورید چې 1850 د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې که د ډاکټرا ډیزرټیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو او د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډېره وي. مثال په ډول باندې که د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع واخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډېره وي. خو که چېرې د انسان دوستۍ موضوع واخلو، یا د مثال په ډول باندې دا د هیومانیزم موضوع واخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د ډاکټرا ډیزرټیشن لږ موضوع پراخه وي او تحقیق هم لږ کار ته ضرورت لري.
هاشمي صاحب محترم، او بخشي مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي، په دې کې څومره کرکټرونه بیان شوي دي؟ په ټول پښتو شعر کې شاید دومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک خو یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومه او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو کچیری بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراری ډول باندې تکرار شوی وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه راغلی چې مطلب سړی د اول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده، کچیری ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې کچیری دا موضوع محدود شوی وی، موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیا او ډیر نور شیان هاشمي صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما خپل موضوع د ډاکټرا د ډاکټرا عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپل موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده دا بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده، او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړه، د بشر او د ادم او د انسان توپیر هم ما د ډاکټرا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم همدا ده چې لومړنیو انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و، بدوي ټولنو کې. وخت زمان په تیریدل سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړي، مدنیت مان سره راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیول سره، د انسان هغه معنا چې کله دا باطنیت د انسان د فزیکی جوړښت او د مانوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویت باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، دا انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشیره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شیره موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډول نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه د هنر یو تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ استاذو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګ د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي دي. مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کوم غوته سوګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړي دي. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته من خپل مسئولینو ته دا خبره کوم چې په انسان باندې په ژوندۍ انسان باندې تحقیق کول زکه خنه چې جنور کوي چې هغه ژوندۍ ده په تحول او تکامل او په بدلیدو کې. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی ده. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کې دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیه سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټول سره یو ډول ارتباط لري. یو ډیره مغلقه موضوع ده. معلوم ده خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان دی یو فرهنګ، انسان دوستۍ ته یو لیو بود او ګوري، بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. په موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستۍ موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف، د تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستۍ، د عرفاني انسان دوستۍ او همدارنګه د اسلامي انسان دوستۍ، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بود اور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستي د سړي کلتور اثرات په غوڼه سړي. مثلا افلاطون وای، افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لوی شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لوی سترګه. نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچېره موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ استاد دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ استاد په پښتو ادبیاتو کې شعر ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري. ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې په چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، مونږ کولای شو چې په پښتو شعر کې ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو یو ښکلا ورکول دي، شعر یو یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زمونږ شعرونه مونږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، مونږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کېږي. اوس مثال په ډول باندې مونږ کولای شو چې په شعر کې بېلابېلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ورباندې څېړنه وکړو، سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او مونږ او تاسو زما په نظر باندې ورباندې کار کولی شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د بیل گیټس په نوم د عابري سپوږمۍ لنډه کیسه د دوی په شخ.
د پارک د زړې ونې لڅانګې پاڼه مخې ته راولوېده. ښې ور وکتل، د ځان سره یې وویل، پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بېله شوه. ورټیټ شو، راوایخیسته په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ سویلی له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چورته نه پرېښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی څنډل، د جیبه یې کاغذي دسمال راوویست، ښه یې خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونه بل ګیټس وو. موبایل ترې لګېدلی پاتې شو. له ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالداره سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې و دیرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر عابري سپوږمۍ څخه مننه چې دا کیسه یې آزادي راډیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی یو. په دې دقیقو کې داسې څوک در پیژنو چې له 14 کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تېره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د یوې خپرندویې ټولنې مرستیال دی. دی وایي د کتابونو تر څنګ یې خوندور ژوند کړی او ډېر هغه څه یې له کتابونو زده کړي چې په عادي ژوند کې څوک نشي زده کولی. سپین سهار د ازادي راډیو خبریال همایون هیواد سره په دې راپور کې شهیدلی.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښیي، نږدې ملګري قاري ګل بولي، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلاني ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و، څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی وو او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده، په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړم. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم.
شنو نو سارو نا دشنو مت کا زم زیرو نا کلو بندا